ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویونکو انیس اجمل سلامونه ونې کې هلي ومني د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګرتیا کوي په کراچۍ کې د کامیاب عملیاتو د داو ترڅنګ یو شمېر نور موضوعات مدلل راوړي دي ادبی خبرونه د باختر ستوري به هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی چارواکی وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی په کوارټ کې یو ځایي مشر وژل شوی دی او د شام په ماریا ښار کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ بنښته کې اوس څلوېښت تنه وژل شوي دي او اوسته خبرونو تفصیل امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو نورو جرمونو کې کمی راغلی دی تېره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته رتراګرۍ په پیښو کې شپېته د وژنو په پیښو کې او یو د غلا ډاکو په پیښو کې پنځه شپېته فیصده کمی راغلی دی دواړو چارواکو ویلي دي چې په تېرو دوو کالونو کې په کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا شپږ زره کارروایانې کړي چې پکې تقریبا شپږ نیم زره کسان نیول شوي دي په کوهاټ ضلع کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال لري او تا ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده تحصیل کونسلر و تیر مخام په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله د پیښې پړه لا چا نه ده منلې نصر الله د مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق درلود د گلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې او وسلې له ځان سره وړې دي په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې تېره شپه وسلوال د امنیتي ځواکونو په جامو کې پولیس چوکۍ ته ورغلل او د پولیسوالو د تړلو وروسته له ځان سره وسلې وړې دي د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده نن د بومند ایجنسی د خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې باید حکومت په سیمه کې ولسته بنیادی اسانتیاوې ورکړي په دې جرګه کې د خوایزو او بایزو قبیلو مشرانو سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه د پارلیمان غړي ته خپلې ستونزې وړاندې کړې په دغه موقع یو مشر ملک نادر منان نن جرګې ته وویل چې د ترهګرۍ له وجې په مومندو کې تر ټولو زیاتې خوایزې او بایزې سیمې متاثره شوي دي حکومتي ادارو د صحت تعلیم او په نورو برخو کې د پرمختګ هیڅ کارونه نه دي کړي بلخوا د سیمې نه د پارلیمان غړي بلال رحمان جرګې ته وویل چې ډېر زر به د ولس مسلې هوارې کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده
دی وی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې
دغه سي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرین په کابل کې ویل د لوړ پړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور ونوموړي زیاته کړه نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړه افغان حکومت هم په خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال لیډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقع برابر کړی ده چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو سونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو د غي د قتل او تختونی یو شمېر پیښې ثبت کړې دي خبرونه د مشال ریډیو نه اوري ف فعالان وایي چې د شام په سټریټیجیک اخار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې اووه څلوېښت کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برطانیه کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې ویشت او د حکومت مخالفه ډلو شل تنه وژل شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډله د څو میاشتو راهیسې د ماریا سیمې د نیولو هڅه کوي. ماریا په حلب صوبه کې د شام د یاغیانو مهم مرکز دی. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اخیستو هڅې کوي. د رپورټونو له وروسته مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکولو وروسته پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي وو چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لري او دغسې جرمني پولیسو هم ویلي دي چې دوی د 5,000 نه تر 10,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د اغو رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضحه کړې ده چې که دا رپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمېرې به زیاتې کړي او د داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخامخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوي دي چې د شام پر مسله به د روانې میاشتې په وروستۍ ورځو کې په نیویارک کې خبرې وکړي. وروستۍ خبر ده چې ایران دوه ورځني هوایي پوځي مشکونه پیل کړي دي چې پکې جنګي او نورې بم غورځوونکې الوتکې شاملې دي. د ایران سرکاري خبرې ایجنس وایي پرون دا پوځي مشکونه د اصفهان صوبې په مرکز کې پیل شوي دي چې مقصد یې د سیمې هیوادونو ته د دوامداره سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د خبرونو پای
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. حکومت دعوه کوي کراچۍ کې یې د ترهګرو پر ضد کامیاب عملیات کړي. سیډون کې سندر لري.
دا حقیقت دی چې په کراچۍ کې ډېر حد پورې امن قائم شوی دی او داسې امن چې په هغې باندې د کراچۍ کمپولس دی هغه اطمینان کوي.
افغان کارپوهان وایي افغانستان کې امن ځکه ناراضي چې
مراکز مهمې نظامي سیاسي طالبان در پاکستان.
پاکستان وایي د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات یې په خپلو پیسو کړي.
تقریباً 1.9 بلین ڈالرز خرچ ہوئے ہیں اب تک اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے خرچ کیے ہیں.
باز محمد عابد سرباد باختر ستوری ادبی خبرونه هم اورو د مشال تر سنگو سے. اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه د سر راپور ته. کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کال پوره شو. چارواکي داوه کوي په لسګونه مشکوکه ترهګري وجلې دي او په لسګونه یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو د خرابېدو وروسته بخنه غواړم. کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دغې داوو په اړه باندې زمونږ همکار احمد الله دا تفصیل بیانې.
کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کوم د هغې دوه کاله مکملېدو وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغې یو ګډې خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې په ښار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا وه چې تحریک طالبان پاکستان شو او د شان د لشکري جنگوي نه علاوه نور د سیاسي ګوندونو چې کوم عسکري د دړي چې کوم دي او دغه شان د لیاري ګینګ وار خلاف چې کوم کاروایي وه په دې کې دوی لکه ډېر په خلوص سره کاروایانې کړي دي دغه وجنه په هدفي وجنو بتخوري او اغوا برای تاوان کم وارداتونه چې کوم دي په دې کې د شکایت تر 80% پورې کمې راغلي دي. د نوموړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشنې کړې دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوی دي چې پکې 1914 تر هګر دي 1500 ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او 340 بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي. نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دی پدی کی درینیم زره چکم دی اغه پولیس ته هم حوالہ درشن ایڈیشنل آئی جی چ مشتاق مہر دا اغه وینا وا چې ټارګټډ اپریشن نل کولان دی بهر اورس قریبا د 19 تر 20 پورې مرګونه کېدل خو دا شر راکم شوی دا او دا صرف د 3915 تر رسیدلې دا اغه دا هم ویل چې تر هغه په پیخو کې شپېته فیصد پورې کمی راغلی دا خود کلدم کم نه قانون ګرځول شوی تنظیمونه چې دا اغه سلیپر فیل شری اغه تر اوسه پورې موجود دی او د خاتمه چې کوم دا اغه هم دی یقیني جوړي د دې وینا وا چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او 14 مقابلو کې یو زر یو سل دوه او یا ملزمان چې کوم دی ویل دي چې په دې کې تر هغه را وغوا برای تاوان چې کوم کسان دی اغه بتخور او 3212 ډاکوان هم شامل دي او دغه شانتي دی ویل چې 200 او 200 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مړ شوی دي. د مشتاق مهر دام وینا وا چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او یو سل دولس ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولي دي چې په کې په وجنه تر هغه را وغوا چې کوم دي او دغه شان نور ډکېټي چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو اغه دي.
دا خو احمد الله او چې هغه تفصیلی بیانولو د کومو داوی چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو کړي وي په کراچۍ ښار کې د ترسره شوو دغه هدفي عملیاتو په اړه په دې ښار کې موجود د سیاسي او سیمهییزو چارو کارپو اجمل خټک کشر مشال لیډیو ته وویل چې د رینجر ځواک او پولیسو دغه اداوی تر ډېره حده سمې دي. نوموړی زیاتوي
دا حقیقت دی چې په کراچۍ کې ډېر حد پورې امن قائم شوی دی او داسې امن چې په هغې باندې د کراچۍ کم ولس دی هغه اطمینان کوي او پرون چې کم دوی اډیشنل آی جی او مطلب هغې سره د رینجر کرنل چې کم پریس کانفرنس وکړلو او دا اعدادو شمار چې دومره کسان چې دي هغه په مقابلو کې مړه شوي دي دومره نیول شوي دي او دومره هتیار نو هغه خو مطلب هغه کې کېدی شي سرحد پورې مبالغه هم وي لیکن حقیقت دا دی چې دا وروستو شپږو میاشتو نه یا مطلب دا چې څه دی نه زیات چې کوم وخت دی ډېر کامیابۍ سره په کراچۍ کې اپریشن روان دی او مطلب دهشتګرد هغه مذهبي وي او لسانی وي ډېر په مقابلو کې وجل شوی دی او دا غی په متعلق مقامی خلک دا وی چې هغه بالکل هغه کسانو چې هغه واقعي دهشتګرد وو. نو دا حقیقت دی چې دلته کې امنم ډیر قابل اطمینان دی او کسانم ډیر غټ شمیر سره نیول شوی دی او دغه سه اصله هم
خټک سب د زنو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې په دغه عملیاتو کې د دوی پلویان پنخه شوی دی سو وای تاسو
دا بالکل مطلب دوی ناجایز خبره کوي دا غي وجه دادا چې د مونږ د پیپلز پارټي او د ام کیو ام مثال والو دا د دې حکومتونو چې روزانه وسلسل کسان په دې کراچۍ کې قتل کېدل او د یو قاتل چې کوم ملزم وو هغه دې نه گرفتار کړي بے سرا سرا دل تک وہ بتے اغسل کے دلے بے سرا سرا دل تک وہ دھماکے کے دلے نو آیا دا سیاسی گندونا چنن کم الزامات لگئی نو آگئی دل تک پخپل چداغی اختیارات دیتا نو دی دل تا امن ولے نکو قائم او آیا دا سو جدا چې د دې په حکومت کې خلکو ته امن نو تحفظ نو سکون نو او اطمینان نو
کو په کراچۍ کې د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپو اجمل خټک کشر زموږ د همکار اسرار عالم مومند پښتنې ځواب ولی تاسو مشال لیډیو ته وګورئ.
د مشال لیډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15316 15218 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوري دي شي.
د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو ساسو پام د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولای شي د سولې د پروسې په پروسه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فراموز تمنا پرون مشال ریډیو ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب رول لوبولی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال ریډیو خبریاله حمید عثمان راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنا له ازادۍ راډیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې له طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کار واخیستل سي.
خغل تمنا هم در ازوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمينه برابر کړي. د قطر ګندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې خیکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بل لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چانه استازیتوب نسي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
اوریدونکو لکه څنګه چې مو واورېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو او پر یو بل تورونو نه لګولو باندې سلا شوي. خو کاربوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدی. نور تفصیل په دې راپورټ کې د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نه ښکاری.
کوئی سفر نه ډیر سم خو ځکه نه و چې دوه حکومت کې تعلقات کافی خبر شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر پلاس راغلو او هغوی سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې په ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو ترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د زامن په توګه د خبرو ترو کې ناست وو. دا دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې دا ټولې خبرې حوالې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، پس په دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کنه یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه، د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خبر اسیا پټک وای ډیر ځمواري په اسلام آباد راځي. د د په خبره زکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي، د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینی خبر سره تلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وزنډېدي او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
ورځم کو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب اعظم عملیاتو له دې وجې د سیمې نه د خلکو په ارزي توګه وستلو باندې شاوخوا 1.9 ارب ډالره خرچ راغلی ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو دعوه کوي. کارپوهان وایي که د پاکستان پوځ دا پیسې د ترهګرۍ پر ضد او د ولس د ښېګڼې لپاره کارولی وي نو بیا خو دا ډېرې کمې دي. البته ځینې د دفاعي چارو کارپوهان بیا وایي چې د ضرب اعظم عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې تر ډېره حده کمې شوې دي. انیس اجمل پی تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب اعظم عملیاتو شاوخوا 2 ارب ډالر لګیدلی دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب اعظم عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 ارب ډالر خرچه راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے سورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عضب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو پو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ داوو ته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 ارب ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیات داوړ وایي په ضرب عضب عملیاتو شوي خرچه او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوس هم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته لگی عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي دا څوک کم دی دا دی دا فوج سپیشلی په دې چلته خو صرف سپیشلی هغه دا فوج دی نو دې پیزم کا ته وګوره نو ډېر انداز دنیا هم کړی دی او خپل هم 100 روپۍ ورته مقصد کړی دی. سکس مینس کا چلته صحیح روپۍ دی خلکو باندې لګئ نو 4 روپۍ ناکافی دي په کار دي چې نور هم پاس خو که فوجي چې کوم دی خپل انفراسټرکچر دی یا تا په کار دي چې هغه او د عوامي چې کوم اخراجات دي دا سره جدا شي نو هله به پته لګي چې دا صحیح ځای باندې خرچ کیږي که غلط خرچ.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسو لاکو نه زیات خلک بیکور شوي وو چې د صفدر حیات داوړ په خبره ډیری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې د ترهګرې په پیښو کې تر ډیره کمې راغلي دي خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب عضب د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
زما په خیال جس طرح چې څومره امن راغلی دی په ملک پاتې چې څومره اقتصادي کارونه کېږي زما په خیال هسې کوم خاص اسوسیشن شوی دی او زما په خیال د دې خیالي ډېرې زیاتې دي په نسبت په دې باندې چې مخالفه راغلی ده
د 2 ورځې کال راهیسې پاکستان تر ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادیږي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت او ملګري ملتونه په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. رضوان مراد په نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسته راوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان په اړه یو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هیثم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سره مشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولنډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
اوریدونکو، اوس درنګ ساعت کې د یوې نیمې بجې د خبرونو لپاره مایک خپل همکارې انیسا اجمل ته ورکړه.
تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجرز وا کرنل امجد یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته د ترهګرې په پیښو کې 15 د وژنو په پیښو کې او یا د غلا ډاکو په پیښو کې 15 فیصد کمی راغلی دی. په کوټ ضلع کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو بیان فصل نعیم نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده او تحصیل کونسلر و. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د گلگت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یوې پوستې حمله کړې ده او وسلې لزان سره وړې دي. په سیمه کې د چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د خالی پشپا وسلوال د امنیتي ځواکونو په جامو کې پولیس څوکۍ ته ورغلل او د پولیس والو د تړلو وروسته لزان سره وسلې وړې دي. د پېښې پر تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نن د مومند ایجنسۍ د خوایزو بایزو قبیلو مشرانو په یوه جرګه کې غوښتنه کړې ده چې باید حکومت په سیمه کې ولس ته بنیادي اسانتیاوې ورکړي. بلخوا د سیمې نه د پارلمان غړي بلال رحمان جرګې ته ویلي دي چې ډېر ژر به د ولس مسلې هوارې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه په نړیوالو چارواکو یا اسام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري. نیکولس هایسم پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو په مهمو جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک ښار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 45,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټۍ د ملاتړ اخیستو هڅې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
اوزونکو د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کولو. او اوس ورو د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته زموږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې. راځي چې دا ورو
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو او دغه لړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړل شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. ادارې زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لار هوار شي، خو د مکمل اعتماد بحالېدو لپاره به ډېر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازۍ جوړولو او غلط فهمي ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېږو، همداراز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېږل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړ شو. کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړي شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې سلسله کې ډیلی ټایمز ورسپاڼه لیکي د پنجاب صوبی حکومت له پکار دي چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ډیلی ټایمز ورسپاڼه لیکي چې دا خبره چا ته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایی شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. ورسپاڼه لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایی نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپاڼه لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپاڼه لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصاب خانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو ورسپاڼه د دوه لوړپوړو چارواکو په حواله لیکلي چې په خوا دا معامله نه برابر سره شوي، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا ده چې په فوجي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزي کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپاڼه لیکي چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 نیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوه حالاتو کې د کاروایانو اجازه و، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د یورپی یونین مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري سپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسټریا پرون وویل چې شاوخوا شپږنیم زره کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې د کډوالو د ستونزو په اړه وروستي معلومات خپاره کړي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټیشن کې خبریالانو ته وویل شپږ نیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر وویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې وویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلي دي له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې سارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
دا
وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ رعایت کړو. موږ پوهیږو چې جنګ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جوها سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د راپورونو تر مخه دا وخت د یورپي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د یورپي هیوادونو پالیسي څه ده؟ د شاهین بناري په راپور کې اورو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسیدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سوار دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي. د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سوار کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه ذاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکړي. پنځم آرټیکل هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه موږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډېر زیات ضروري دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې د دې خپل ژوند او د دې د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي.
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالي ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دغه ځان خو ډېر ښکاري چې آسان دی خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسٹریشن وشي. رجسٹریشن نه پس سره انټرویو کېږي د مرکو سره کېږي د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي قبول کړو قبول نه کړو او دسه باید هغه اسناد یا کاغذونه اوسه مکمل پوره ورسره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري. دلته ثبوت ته ورکړي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیا ګرانه ده چې دلته پاتې شي.
قانون پوه ذاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپل عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي. دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو دا هغه لپاره خپل لارې دي. د هر ملک خپل لادا خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغه خپل اصول دي. بیل بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وي فور پرمټ باندې خلک راځي چې څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغه دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې هغه سره د ټیر 2 لایسنس دي هغه ته د اپلای وکړي د هغه په ذریعه خلک راځي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نتیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوړی د دې ترڅنګ که تاسو غواړی چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو خبر شي مو سره په فیسبوک ملګری شي مو سره په ټوټر ملګری شي نو تاسو به غړی په غړی لمحه په لمحه د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبرې گئی. که تاسو غواړی چې موږ د خبرونه تاسو د پاره نوري خیکو نو موږ ته تجاویز او مشورې راولېږي. تجاویز او مشورې موږ ډېر پرونه تندې قبلو او چې کومې د عملی کولو وي د هغې په رڼا کې دغه خبرونه تاسو ته پاره ترتیبو. اوس وخت راغلی د اونۍ د خبرونه د بختر ستوري دا ادبی خبرونه هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد تیاروي. راځئ چې وورو د بختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به سو عنوانه پښتو نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به د مشال رادیو له اتلان خبرونې جوړ شوي کتاب اتلان باندې د سو تنو ادیبانو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو او په اخره کې به له یو طنز لیکونکي ممثل سره د زړه خوالي ته تم شو. لومړی موضوع ترازو په دې ورستیو کلونو کې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې د کتابونو د چاپولو ډګر ته راوتی او په څو کلونو کې په زرګونو عنوانه کتابونه خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. تېره اونۍ هم په لسګونه عنوانه پښتو کتابونه چاپ شوي او د مینوالو په وړاندې ایښودل شوي چې څو عنوانه یې درپېژنو. یو سلولس شمیره دا یو پولیسی ناول دی چې رپی ولا زیار لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه شپېته مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لوستونکو ته د خپلو امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ په اړه ژور پیغامونه ځای شوي دي. سلګۍ دا د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه ده چې عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په نهه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې کتاب نصیر احمد احمدی، محمد داود توپا او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. عرفان او ادب دا کتاب پوهنیار او رنگزیب اساقزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دغه کتاب کې د عرفان او ادب په حواله بیلابیلې مقالې زیر شوي دي. د نثر لیکلو هنر دا کتاب استاد اسدالله غزنفر لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په دریم ځل په 232 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې ځوانو لیکوالو ته د لیکوالۍ په هنر مفصلې لارښوونې شوې دي. د زړو پاڼو تول دا کتاب محمد زرین انزور لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 109 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لرغونی او کلاسیک ادب ته ژوره کتنه شوې ده. د ژباړې پن دا کتاب رپی ولا ستانکزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب خوشحال روحی سریزه هم لیکلی ده. د فلسفې کلیات دا کتاب چې ډاکټر علي شیروانی په پارسی ژبه لیکلی، محمد حامد ژواک پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندوی ټولنې په منځنۍ کچه په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب امین الله دریس سریزه لیکلی او کتاب یې د فلسفې د مینوالو لپاره ګټور ښودلی دی. اساسی حقوق او سیاسی بنسټونه دا کتاب ډاکټر سید ابو فضل قاضی شریعت فناهی په پارسی ژبه لیکلی او حبیب مومن پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندوی ټولنې په 2 جلدونو کې په 900 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. خناول وپیژنئ دا کتاب محمد اسب عمر لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په 115 مخونو کې د زورو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ناولونو په ځانګړتیاو او ارزښتونو مفصل بحث شوی دی. اداره او مینجمنټ دا کتاب د سوال او ځواب په بڼه په اداري برخه کې په زړه پورې معلومات لري چې انجینر خان آغا شینواری راټول کړي او ختیس خبرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پانوس دا کتاب په هلی عنایت الله شهاب لیکلی او ختیس خبرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې یو شمیر پښتو لغاتونو ته فارسی، عربي او انګریزي معناوې لیکل شوي دي. دا کتاب د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي کې محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اتلان هم یو له هغو کتابونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د مشال راډیو له اړخه خپور شو چې په خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان په ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو کې هم د مینوالو لاسونو ته ورغلی دی. دا چې دا کتاب د ځوانو لوستونکو لپاره څومره ګټور دی، له څو تنو ادیبانو سره پرې غږېدلی یو. شاعر او خبریال قاری عبدالله سحر وایي چې دا تلن کتاب په لوستو یې خپل ډیر مشاهیر او مشران په سمه توګه وپیژندل.
دا کتاب چې ډیر زیات مهم دی، یعنی په دې کې د تاریخي پیښې او تاریخ ما ولوستلو چې ما په عامو کتابونو کې تر دې وړاندې نه ولوستي. کوم اتلان چې په دې کې معرفي شوي دي د هغوی په اړه پکې ډیر زیات مهمې خبرې دي. امام امیر کروړ ولوستلو، شیرشاه سوري، ملک احمد خان، پیرو خان، خوشحال خټک، دریا خان افریدی او داسې نور. ما ته پکې جالبه چې شیرشاه سوري و چې د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې چې ټول مهم کارونه چې شوي دي، د ټیکسونو لګولو، لارو جوړولو، د خطونو سیستمونو جوړولو. بل دا چې په لومړي ځل د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې په هندوستان کې د روپیو بنسټ کېښودل شو، دا ډیره مهمه خبره وه. په لومړي ځل د هند ځمکه چې وه دا د کر شوه، بیا د همدغه ځمکو په سر باندې مالیه وټاکل شوه. دا هر څه ما په اتلان کې ولوستل. د اتلان نه زه یو ډیره ښه خاطره لرم. زه هیله لرم چې مشال دغه ډول مهم کتابونه نور هم چاپ کړي.
ځوان لیکوال او خبریال زیرک پیم وایي چې د اتلان کتاب په خپرولو سره مشال راډیو خپلې یادې خپرونې ته تلپاتې ارزښت ورکړ.
زما پان باندې د دې کتاب څو مهمې ځانګړنې دي چې د بحث وړ دي. لومړۍ ځانګړنه یې دا ده چې دا کتاب د مشال راډیو د خپرونو یوه ټولګه ده، او دا خپرونې ممکن لږو کسانو اورېدلې، ولې دا په آرشیف کې پاتې نه شوې. دا آرشیف راووتلې او د خلکو لاسته ورغلې چې دا به د آینده نسلونو لپاره هم ډیر خوی. بل مهمه ځانګړنه یې دا ده چې د لارو برو پښتنو د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه باندې پکې معلومات شته دي، او دا په ډیره اسانۍ سره کولای شي چې عام په تاریخي لحاظ باندې خلک په یوې ټولګه کې ولولي، او هم هغه کسانو لپاره چې غواړي مونوګراف ولیکي یا په همدغه کسانو باندې څېړنې وکړي، دا غوی د مونوګرافو د څېړنو لپاره یوه ښه سرچینه ده چې د منبع په صفت باندې یا د منبع په توګه باندې په خپلو اثرونو او لیکنو کې د دې استفاده وکي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي چې په نورو تاریخي کتابونو د دې کتاب ارزښت ځکه زیات دی چې په کتاب کې د راټول شوو اتلانو په اړه پکې ار اړخیز معلومات وړاندې شوي دي.
افغانستان کې د پخواني تاریخي کتابونو چې لیکل شوي دي هغه تر ډېره سي چوکاټي بڼه لري. مثلا د افغانستان تاریخي کتابونو کې یوازې د هغوی د ژوند یو اړخ پیژندل شوی دی، چې هغه مثلا یا سیاسي اړخ دی، تر ډېره د تورې او زغر او د دغې برخې پیژندنه شوی ده. خو په دې کتاب کې د دغو اتلانو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. زما له نظره اوس وخت کې چې په افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې روانې دي، او زموږ د ځوان کول ذهن یوازې د جګړې تر سوري لاندې دی، که دغه سی کتابونه ځوانانو ته په لاس ورشي، هغوی مطالعه کې نه یوازې دا چې د هغوی د پوهې کچه به لوړه شي، بلکې هغوی به خپل مشاهیر لا ښه وپیژني، هغوی د ژوندانه د بیلابیلو اړخونو سره به آشنا شي، او په راتلونکي کې به هم که خدای کول موږ به د همدغه مشاهیرو په څیر د همدغه سی کتابونو په
استفاده سره ځوان مشاهیر او ځوان اتلان هم ولر.
د یادولو د چې اتلان د مشال رادیو د اتلان خبرونه سره جوړ غورچان دي چې په دې ورستیو کې لچا پر او په دې کتاب کې د شلو تنو پښتنو مشاهیر او مشرانو په اړه اړخیز معلومات ورکړل شوی چې د ادبیاتو استادانې د ځوان نسل لپاره لوستل ضروری ګڼي. دا کتاب چې د 2500 ټوکو په شمیر کې خپور شوی په خیبر پختونخوا او افغانستان کې د مشال رادیو له همکارانو څخه ترلاسه کیدی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لاله خیل افغان چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس د تمثیل په برخه کې کار کوي او تر څنګ یې پلبدیه طنز هم وایي، له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
ابې صاحب، دا خو تقریبا زه سې وایي چې لس یوولس کاله به ومه چې دغه هنر ته زه راغلی یم. هغه وخت کې موږ د ریډیو پاکستان یو پروګرام د باتور په نوم باندې، هغه وخت کې زه تمثیل ته راغلی یم.
یعنی هغه د ریډیو پاکستان د باتور په پروګرام کې تاسو تمثیل کولو؟
کله کله به راته سکرپټ راکو پکې موږ به تمثیل کوو. قاضی خامس چې دا زمونږ د خبرونې چلوونکی و،
او اوس چې ننګرهار ته راغلی دا تمثیل مخ په وړاندې وړو که څنګه؟
هو، تمثیل مخ په وړاندې وړم او د دې سره په خپلې لیکم، هم دواړه کار ورسره کوم، هم لیکل ورته کوم، هم تمثیل کوم.
نو دلته بیا داسې زمینه برابره ده چې خپل تمثیل لیدونکو ته وښایي، دا په ټلویزیون یا داسې د سټیج ډرامې جوړې کړي؟
هو، سټیج باندې هم کار کوو، او یو ټلویزیون د شرق په نامه چې مجلال آباد کې کار کوي، هغه سره زمونږ افتوار خبرونه ده د خندا سلیپون باندې، هغې باندې خپل تمثیلونه خلکو ته ښیي.
یو خو دغه تمثیل شو چې تاسې ډرامې تمثیلوئ، ما چې ځای نیمځای تاسې اورېدلی لیدلی پیروډي هم کوئ، یعنی لکه د خلکو پیښې کوئ، د هنرمندانو کومې سندرې دي هم پیروډي کړي؟
و داسې یوه نیمه وه چې ډېر پخوا مې دا کړې وي که نه. یو دا وه چې د
پریاستونو کې مې زړه اوبه اوبه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. اسې په نوم وایي سیالي دا، نور په ډالرو مالی مې دا، دغه چارواکي دي د مرګ په خوب ویده شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تېره کم تمام ورځ کار مې ونه شي.
دغه شانتي او دغه مکمل راته یاد نه دی اوسه.
ښه، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسې سټیج دپاره ډرامې هم په خپل لیکي، داسې د یوې ډرامې لنډیز که چېرته درته یاد وي او موږ ته یې ووایي؟
نو تمثیل کې وایمه.
تمثیل کې؟
نو بیا خو شته دی، را سره مسرور صاحب هم زمونږ اکثره ما سره کار کړی که نه. نو دا په هغه ډرامه کې چې دی ما سره کوسه میردین دی، دی ګیره نه نو، او زما ډېر کلک ملګری، نو همدا چې د ده ما کوم خوسی اخیسته د واده لپاره هماغه تمثیل به ورسره
وکړم. مهرباني.
دا خو کوسه میردین دی، کوسه میردین. السلام علیکم.
د شریفي زویه بیا دې دا مشاهده وښوده.
د خندانه دې مور کودبان شه لکه کادغه چې تغیږي. دغه دې ما ویل چې تا خو ما سره د سخوندر وعده کړې وه که نه. سخوندر شته او که نه؟
سخوندر شته دی، خو تا سره پیسې شته که نه؟
ما دا پیسې دي که ما سره نه وي نه نه به درته دا واخلم.
دنیاګانو سره نه وي پیسې، نن سبا بانکونو کې پیسې
د ما نه بالغ کې پیسې چاته دي دي.
ته خو ما ته را وښایه.
نو پیسې به درله وښایم، خو سخوندر کومه دي؟
دغه دی.
دا تواده قصور باندې دا ګوتي ومه وي دا ودي دي نه خو تور دنځي که نه؟ دا ودي
خو د تور رنګ سخوندر دی ځکه که نه.
نو رنګ خو دې نه دي، دا خو ما ته ښکاري چې دا پتکه دی او چپلۍ خو دنګ دی وته وتکه دی دی. ښه ده،
دا به ستا نه وي، زما دی.
ما ده نه تا لګوره سخوندر ساتلو لګوره یو ما څه مادېزه در باندې کومه.
راشه که نه.
نه ده، ځم ده نه لاړم.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي.
مننه تاسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.